السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شپې زه صفی الله ستانه غزایم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لومړی نیمایي کې راپورونه خبرونه در تخبرو په راپورونو کې اوري چې د هلمند والی وی د مساکله ولسوالۍ یو شمیر اداري سیمې چې وسلوالو نیولې وي بیرته افغان ځواکونو نیولې دي په سرپول ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان حکومت لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات په غرنیو سیمو کې روان دي او ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده تصفیه شوې دي خو تر اوسه مخکې خبرونه ترازو په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبريږي مهم خبر دا دی چې د الجزیرې ټلویزیون خبريال پیټر ګریست د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی څخه غوښتي چې د او د دوه نورو همکارانو ته عفو وکړي دوی د پرون پادری درې کالونو بند محکوم شول خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شریف تر اوروي
فساد کې د خبرونو سره کې د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه ورتل چی په کندهار کې خپل کنسولګری پرانیزي د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو شمیر قوي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسول وسلوال په دغه ولایت کې پر یو شمیر شذو جنسي اتیاري کړی او د کاپیسا نتی چارواکي ولې د ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر وینجلې د جنسي تیری په تور یو تن نیولې دی د خبرونو تفصیل د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاین مارک کابل تر رسیدلې او له افغان سیال سره په یو غاډ خبري غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبري کړې ده شتاین مارک نن په یو اعلان شوی سفر کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره به پر بیلابیلو مسایلو خبري وکړي په دې اړه نور تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلای شئ د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وورتل چې په کندهار کې خپل کنسولګری پرانیزي همایي نازیزي د غوښتنې نن کندهار ته د چین د سفیر دینګ زیجون د سفر پر مهال وکړه د کندهار والی وویل چې د چین هیواد د کنسولګری په خلاصېدو سره به د دوړو هیوادونو اړیکې نور هم پیاوړې او د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي رامنځته شي پر همدې مهال د کندهار ګڼ شمیر ملي سوداګرو هم د چین سفیر سره د لیدنې پر مهال په دغه ولایت کې د سوداګرۍ فعالیتونو د پراختیا په هدف د چینایي کنسولګری د پرانیستلو غوښتنه وکړه کندهار ته د چین د سفیر د سفر هدف د کندهار د سیموز چارواکو او سوداګرو سره لیدل بلل سوی دی د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسول وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمیر شذو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي د قیصر ولسوالۍ قومي مشرانو نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه څرګندونه کوله د یادو قومي مشرانو لړلې ارباب سروري ول چې د قیصر ولسوالۍ سرپرست رحمت الله او امنیت قمانده نظام کسانو پر شذو جنسي تیاری کړی کورونو ته اور اچولي او مالونه له ځان سره وړي دي
دا کسان خوب سره کارونه کوي جنایتونه کوي او د خلکو پر عزت یې رای کوي دا به بلکې نه د حکومت په ابرو په ګټه نه بند ملت د رایت په ګټه بلکې هم یو تعصب د قوم په میان کې یو قومي بڑا ور کوي د دې خرابې بنو بیا بنو د دې مخنیوي څوکي
دوی له حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي خو د قیصر ولسوالۍ سرپرست رحمت الله ازادي رادیو سره خبرو کې دغه ادارت کړه او هغه د طالبان لخوا یو دسیسه وبلله او د کابیسا امنیتي چارواکي وایي د ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر وی ډیر لسکلن انجلې د جنسي تیری په تور یو تن نیولې دي د کابیسا امنیه قماندان جنرال عبدالکریم په یقین ازادي رادیو ټول یاد انجلې چې د شونځي د نهم ټولګز د کوونکو د ویو رزمخ کې د یاد کس لخوا تشتول سوی او جنسي تیری قرباني کړی وو شغلی فایق هغه وزارت کړی چې پر دغه انجلې د سیموزو پولیس لخوا جنسي تیری سوی دی خو د ولایت شوز چار رئیس میرمن سیفرې کوهستاني ازادي رادیو ټول چې د انجلی وضعیت شنه دی او تر دا مهاله د پیشي اصلي عاملین هم نه دي نیول سوي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي
د یمن ولسمشر عبد الربو منصور هادي وای ځواکونه په خپل هیواد کې لا شیا حسین سره د دې لپاره جنگیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي هادي چې د حسین لخوا د پلازمین صنعا لنیول ورسته جلا وطن دی دا خبره د سودان د سفر په لړ کې وکړه سودان د یمنی یغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د یمن ولسمشر وویل موږ اوس د یوې داسې جګړې مشري کوو چې اساس یې په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې مخنیوی دی هادي وویل چې اوس د ایران پراختیا غوښتنه په عراق سوریه او لبنان کې دوام لري د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ځانه د خلکو د نارضایتۍ د مخنیوي د هڅو په لړ کې د عراق په یوه لویدیځ ښارګوټي کې لږ تر لږه اویا کسان نیولي دي. داعش دا اقدام وروسته له هغې کوي چې پرون د دې ډلې د سختریزو وسلولو تر ولکې لاندې ښارګوټي رتبه کې د داعش پر خلاف یوه کم سابقه مظاهره وسوه. رتبه په انبر ولایت کې پرته سیمه ده. راپورونه وایي د لسګونو کسانو د نیول کېدو تر څنګ په لسګونو نور چې په هغو کې سیمه ییز قومي مشران هم شامل دي د سزا په ډول د سړک غاړې څراغونو په پایو پورې تړل سوي چې ولې پرونی مظاهرې ته زمینه برابره کړې وه. په رتبه کې په سلګونو کسانو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو د سیمې یو اوسیدونکی چې د داعش یو وسلوال یې وژلی و اعدام کړ. دانبر ولایت ویان هم په رتبه کې هغه مظاهره تایید کړې ده. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې نیول سوي کسان شاید د داعش ډلې د وسلوالو لخوا اعدام سي. د عراق په اړه بل خبر دا دی چې چارواکي وایي پرون د سرحدي ساتونکو د موټرو کاروان د سړک غاړې بم باندې وربرابر سو او 15 عراقي سرتیري یې ووژل. پیشه د اردن پولې ته څیرمه په تریبیل سیمه کې سوې ده. چارواکو زیاته کړې چې پرون پلازمینې بغداد ته نږدې هم دوی د سړک غاړې بم چاودنې سوي چې 15 نور کسان یې وژلي او 19 تنه نور ټپیان کړي دي. د الجزیرې ټلویزیون خبریال پیټر ګریستا د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې د او د دوو نورو همکارانو ته عفو وکړي. دوی د یوه داسې حکم له مخې په درې کاله باندې محکوم سوي چې په نړیواله کچه غندل سوی دی. د استرالیا تابعه ګریستا پرون د خپل هیواد په پلازمینه سیدنی کې یوه کانفرانس ته وویل دا اوس په ولسمشر السیسی پورې اړه لري څو هغه څه وکړي چې دی په لومړیو وختونو کې ژمنه کړې وه او هغه عفو ده. ګریستا د بند دغه سزا ناسمه او د سیاسي انګیزې لمخې وبلله. زیاته یې کړه اوس د نړۍ سترګې د مصر خواته اوښتې دي. ګریستا د 2013 میلادي کال په ډسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو کاناډایي تابع محمد فهمي او مصري پروډیوسر باهر محمد سره یو ځای ونیول سو. مصر ګریستا په فبروري میاشت کې اخراج کړ. د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې ادارې شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال متحده ایالتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي چې په هغو کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,050,000 مکسیکویان شامل دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالتونو کې تر ټولو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثره هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي خو ډیر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی اور کې پیدا کولای شئ.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی وای په مساکلا کې ځینی سیمې بیرته له طالبانو نیولې او په نورو سیمو کې هم د طالبانو پر ضد دفاع ته چمتو دي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې د طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي.
د سرپل ولایت په غرنیو سیمو کې ورسره له هغه د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شول چې د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه شوه. د هموري چې د فاریاب ولایت د قیصر او المار ولسوالۍ ځینې قومي مشران په سیمه ییزو چارواکو پورې اړوند غیر مسؤول وسلوال د کورونو په لوټ او د ښځو په زورونې تورنوي.
متاسفانه چې خودسری ملیشې نو سورو ته ورواچول شو ځایونه مو وسپه اته چې تیارې وسو پر سیاسرو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس په پاکستان کې له صدر اعظم نواز شریف سره د نورو خبرو ترڅنګ د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم بحث کړی دی. دا هم وروي چې د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایي د کلیوالي پراختیا د پروژو په پلي کېدو سره به خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. وخت په افغانستان کې 2:09 شوې. د هلمند ولی وای د مساکلا ولسوالی یو شمیر اداري سیمه چې وسلوالو نیولې وي برته افغان ځوکونو نیولې دي. هغه خبر اعلان ته ویل په مساکلا کې تر تصفیوي عملیاتو وروسته به په ټولو نه امن سیمو کې عملیات وکړي. میرزا خان رحیمی وای د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو پلان د تطبیق وړ نه دی. هغه خبر اعلان ته ویل د مساکلا په عملیاتو کې د بهرنیو ځوکونو څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. والی دا خبره چې مساکلا سقوط کړی او رد کړه. د مساکلا ولسوالی د تازه حال په اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایرا کوي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی سره لدی چې د مساکله ولسوالۍ سکوت خبره رات کړو ویل هغه سیمه چې د افغان ځواکونو څخه د جګړې تاکتیک د پښتاک پر محل وسلواله ته پاتې شوی تیر شپه نه وخت برته د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی دی. هغه خبره لاند ټول د مساکله ولسوالۍ د رسمي چې د افغان ځواکونو د لاسوتل وی تیر شپه 2 بجې برته نیول شوی دی. هغه ول وسلوال پلان لري یو شمیر ولسوالۍ تر خپل تصرف لاندې راول خو افغان ځواکونه وسلوال پر نږدې چې په هلمند کې خپل پلانونه تطبیق کړي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې دی طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي. خاص تدابیر نیول شوي دي او په هر نقطه کې چې دښمن وغواړي بیا کوم مشکل ایجاد کړي ډېر قاطعانه به ورسره برخورد وسي. او موږ زه خپله خبره بیا تکراروم موږ له حالت د دفاعي نه حالت تعرضي ته وتلي یو.
میرزا خان رحیمی ول د عامو خلکو معلومات ښیي چې د مساکله په اوسنیو بریدونو کې د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو لخوا اداره کېږي. هغه زیاته کړه په دې جنګونو کې پاکستانیان عرب چچین او ازبک وسلوال برخه لري. میرزا خان رحیمی ول په عملیاتو کې چې د مساکله د لاسوتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د تیرو څو ورځو راهیسې روان و شاوخوا 300 وسلوال وژل شوي دي. د دیرش افغان سرتیرو د مرګ شوبلي خبر هم ورکړ. ولی د مساکله په عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګ شوبلي خبره رات کړه.
خوشبختانه تلفات ملکی خلکو ته نسته. تلفات موږ متاسفانه د قوای مسله تلفات په مجموع کې شهید و زخمی 3 نفر لرو او د دښمن تلفات د سهار سما یاداشت وکوت او بعض منابع ملکی خلکو نه له عامو خلکو نه سمه اورو له 300 هم زیات د دښمن تلفات زکات همسایه ولایتو ته هم د دې مړي انتقال شوي دي. او دا سهار ماته صلیب سرخ ویل چې دی 260 تابوته په اطراف د مساکله کې هلته مړي ورسره دي.
که څه هم څو ورځې وړاندې داسې خبرونه خپره شوه چې په مساکله کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ هوایي بمبارونه شوي دي خو د هلمند والی ویل تر اوسه د بهرنیو ځواکونو څخه مرسته نه ده غوښتې. هغه ویل د مساکله ولسوالۍ د ټولو سیمو تر تصفیې وروسته به د هلمند په سیمو کې چې ناامن دي عملیات وکړي. والی ویل اوس هم په خانشین کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو لخوا څو ورځې وړاندې پیل شوي عملیات دوام لري.
پر وسره هغه ضرورت سید خارجانو ته سوی هغه ضرورت نه ده سوی د ټول فعالیتونه نظامي سوی دي صرف صرف افغاني قواو په واسطه سوی دي. ټول هغه ولسوالۍ سه نه هم ندي خاص پروګرامونه ورته نیول سوی دي او بعضي ولسوالۍ سه لا تر اوسه نه هم ندي هغه هم انشاء الله بعضي تدابیر خاص نیول سوی دي.
د دوی ورته چې تر اوسه د مساکله د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څنګه دی ویلي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لاونه تر وو وورزي پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوې پانه باندې هم لوستلې او کتلې شو. هم درس کوم انټرنیټ خو وینو د خبرونه په ژوندۍ توګه باندې اوریدلې هم شي. هم درس په ټول افغانستان کې په 2016 کې منځنۍ څپه زموږ خبرونه کیږي او 3015 اف ام زموږ د اف ام راډیو غانو پته ده. د سرپل ولایت په غرنۍ سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. دا عملیات درې ورځې وروسته له هغه پیل شول چې البته دا عملیات درې ورځې مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د ولسمشر لومړی مرسال جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت له قیصر او المارنه د وسلوالو مخالفینو د تصفیې په هدف د سرپل کوهستانات او سیاد ولسوالۍ ته ولاړ. د ویل د چې کوهستانات ولسوالۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوې ده. د تازه حل لپاره سرپل ته ورزو زموږ خبريال مجیب الرحمن حبیب زای په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې له موږ سره ده. ښاغلی حبیب زای مهرباني وکړئ ورسته
مرکز د جنرال مشري افغان امنیتي ځواکونو د کوشتنات ولسوالۍ زیرمیر په دې سیمې هم د دواړو لورو ترمنځ تعقوټاپ په ترڅ کې دا سیمې تصفیه کړې. خو اوس مهال د کوشتناتو له ولسوالۍ څخه وتلې هغه غرنۍ سیمې چې تر دې دمخه هم د مخالفینو وسلوالو پټندونه پکې ول، هغلته عملیات د جنرال دستم لخوا پیل شوي دي او تر څنګ یې جنرال دستم د خلک مشان او سیمه ایز خلک دې ته سوي تر څو طالبانو سره په اړیکه کې شي او هغوی هم دې ته راوبلي چې خپله وسله کېږدي او
حبیب زی صاحب د مرګ ژوب لپاره رپورټونه شته که څنګه؟ ځکه چې څو ورځې مخکې هم د جنرال صاحب دوستم ځینې کسان وژل شوي وو، دوی ته هم مرګ ژوب لاوړي که څنګه؟ او مخالف لوری څنګه دی؟ د هغوی مرګ ژوب لپاره رپورټونه شته که څنګه؟
سنده تا پا پاینال که چه پا کوشتانات و سالهی که عملیات دوام درلو ده و سم کارن نسیم تا رزول شویدی بلور تا بیا پا ده سرکل ولایت پا سوس مرتالی و هم داغین اپا پندی و لس ولی که ده سرکل ولایت ولی پا مشاهد جبال حقین پا مشاهد تا هم عملیات فوتی عملیات پا شوید چه تردم دیدی و سالهی ده کتکم سیما که زنی سیمه تصفیه شویدی و مرکزی دیگه سیمه تردمانه تصفیه و تدوانو دو زمان جگره دوام لید.
بله حبیب زی صاحب،
مخالفین و تا طرفات وقتی خود دقیق ارقام میده چه جگره دوام لری دوی نشی کولای چه در معلومات رسانه سر شدید تا جگره پای دوام لرسی
بله
داره چه خلق شکایت لری.
بله حبیب صاحب، بیا مشکل بل چې ځینی وخت ویل کیږي په غزاینو کې چې مثلا جنرال صاحب دوستم ورغلی وي هغه سیمې تصفیه شوي دي، بیا وروسته چې دوی بیرته راوتي دي له هغې سیمې نه بیا مخالفین راپیدا شوي دي، دا مسله څومره په کوهستانات او سیاد ولسوالۍ کې لیدل شوې ده؟ او بله مسله دا چې بهرنیان جنګیالي هم شته په دغو مخالفینو کې که څنګه؟
دقیقا ما هم دغه مسئله ته راتللم چې د بېلګې په توګه څو ورځې دمخه د آستانی بابا سیمه چې په فاریاب ولایت کې وه کله چې هلته پوستې جوړې نه شوې او سیمه بېرته پرېښودل شوه، نو طالبان راغلل او څو تنه محلي کسان یې وګشل. د سرپل ولایت په سوز مقالې سیاد او کوهستاناتو سیمه کې هم دا ویره له خلکو سره موجوده ده که کله چې دوستم بېرته راوګرځي او هلته امنیتي پوستې جوړې نه کړي نو مخالفینو فعالیت
بیا هم دیشی. او بهرنیو مخالفینو د موجودیت په اړه باندې لنډ اشاره کوو چې وخت کم دی مهرباني.
تر دې دمخه د دې موجودیت په اړه راپورونه خبر شوې اته ویل کی چې تاجکستاني او ازبکستاني جنگلي هلته موجود دي.
بله کور ودان په سرپل کې زمو خبريال مجيب الرحمن حبيب زيو چې په کوهستانات او سید ولسوالي هم درس د دولت په غرنۍ سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه تازه حال راکو. رابه شو فاریاب او قیصار ته، د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالي یو شمیر قومي مشران تور پوری کوي چې د دې ولسوالي چارواکو پوری اړوند او غیر مسؤل وسلوالو کسانو کورونه چور کړي او په خزو ایجنسی تیری کړی دی. ارباب سرور چې یو شمیر نور قومي مشران هم ورسره ملو، د یک شمې پورې په یو خبري غونډه کې ویل له دوی سره د خپلې ادعا په اړه کره اسناد هم موجود دي، خو د قیصار سرپرست ولسوال د ادارې ادوی وایي چې دا د طالبانو د سیدي او خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دغه راپور کې.
د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو په کورونو یرغل کړی، مالونه یې لوټ کړي، کورونو ته یې اور اچولی او حتی په ښځو ایجنسی تیری کړي دي. د یادو قومي مشرانو په استازیتوب ارباب سرور د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال د قیصار سرپرست ولسوال رحمت الله او د دې ولسوالۍ په سرپرست امنیه قومندان نظام پورې اړوند دي.
متاسفانه چې خود سری ملیشه دوه غټ قومندانان زموږ کورو ته غیر ټکه چې نه د طالب جنګ هم نه و زموږ کورو ته ور واچول شو، ځایونه مو وسپه اته چې تیاری وسو پر سیاسرو غریبو مظلوم ولس باندې چا مخ ونیوه یراته تله، چا مخ ونیوه بل ولایت، چا و چولو ته، چا و دشتو ته چې خپل ځان د دغه ظالمانو د دمه څخه خپل ځانونه خوندي وساتي.
خغلی سرور د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې باید تیری کوونکو ته له قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. د قیصار ولسوالۍ قومي مشرانو یو شمېر عکسونه او ویډیوګانې هم د اسنادو په توګه چې د کورونو سوځول پکې ښودل کیږي له رسنیو سره شریک کړل. په دې وروستیو څو میاشتو کې د فاریاب ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې کړې چې ځینې سیمې هم لاندې کړې دي. له همدې امله د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره فاریاب ته تللی و. د قیصر اوسیدونکو ویل چې سیمویزو وسلوالو کوم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په ضد په جګړه کې ښکیل دي، دوی نه پرېږدي چې خپل شکایتونه د جګړې په سیمه کې تر حکومتي چارواکو ورسوي. بلخوا د قیصر سرپرست ولسوال د قومي مشرانو تورونه ردوي او وایي چې دا د طالبانو دسیسې دي چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. سرپرست ولسوال رحمت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیانمنو کورنۍ وغوښتل چې خپل اسناد له دوی سره شریک کړي. دی وایي موږ یوازې د طالبانو ضد یو، امکان نه لري چې موږ له طالبانو سره جوړ واوسو. له همدې امله له موږ بد وړي، نه وسلوال کسان لرو چې جګړه پرې وکړو، نه عسکر لرو چې د خلکو په کورونو کې واچوو چې خدای مکړه تیری وکړي. په بشپړ ډول دا خبرې درستې نه دي، ټولې غلطې دي، دوی دروغ وایي. د قیامت په ورځ دې د دوی لاسونه وي او زموږ د غاړې وي. په ورته وخت کې په قیصر ولسوالۍ کې د شوو اداو د پلټنې په هدف یو حکومتي پلاوی سیمې ته رسېدلی او دا مهال په څېړنو بوخته. دا په داسې حال کې ده چې وخت نا وخت د افغانستان په شمال کې خلک له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه شکایتونه کوي او وایي چې دغه ډلې له خلکو سره زور زیاتی کوي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د پیاوړي کړي څو په سیمه کې د خپل سرو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو چې د خلکو د ځورونې لامل ګرځي مخه ونیسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې به 26 منځنۍ چاپه او اف ام 35 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو لپاره facebook.com/azadiradiopakhto فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. تازه خبرونه هم دغه فیسبوک پاڼه باندې تاسو ته لویږي. د افغانستان د کلیو د په بخښنی سره اول براشو د ملي امنیت د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس ترګندونه ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې د محل په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی او په یو شمیر دوه اړخیزو او سیمهیزو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې میرمن رایس او نواز شریف د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی شریف د ملي امنیت سلاکار ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکی دی او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی. په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو د افغانستان په وضعیت او له هند سره په رامنځته شوي کړکېچ ورسره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته راغلې ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتر د یکشنبې په ورځ یو خبر شوی بیان رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د نواز شریف سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د اسلام آباد او دلی او اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو هم خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف له رایس سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم غږېدلی او ټینګار یې کړی چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات غوښتونکی دی او دې هدف ته د رسېدو لپاره به خپلې مرستې جاري وساتي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله د ډزو پیښې ډېرې شوي چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته ولسي وګړي وژل شوي دي. په عین حال کې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ هم خپلمنځي اړیکې چې د پخوا په پرتله ښې شوې وې تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په کابل کې تر وروستي بریدونه ډېر شوي او افغان چارواکو پاکستان د طالبانو پر ملاتړ تورن کړی دی. خاغلی شریف د سیمې د امنیت او سولې لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پر پیاوړو دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کړی او همدارنګه د ملي امنیت سلاکار په دې وروستیو کې له هند سره پر پوله له رامنځته شوي وضعیت هم خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتر خبر شوی بیان همدارنګه وایي چې میرمن رایس په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار بنند پاکستان د پوست لوی درستیز او ځینې نورو چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو باور سره خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي نوموړی به د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د ځنډیدلو لړۍ او همداراز په ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو غږېږي.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خوش وخت ازادي راډیو ته غوږ اسچی په ټول افغانستان کې بدلو شپږ نیم منځنۍ چپاوندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو څخه اورکم یو خا درسته. اوس په هم را شو د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزارت د وزیر سرګندونه ته د افغانستان د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزارت په څوار لسولیتونو کې د دوه اتیا پروژو د تړونونه د کلیوالي پراختیایي شوراګانو سره د یک شنبې پروس په کابل کې لاسلیک کړل. د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزیر ویل دا پروژې به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د خلکو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې کړي. کابل ته د راغلیو څوار لسولیتونو د کلیوالي شوراګانو مسؤلینو د دې پروژو هرکلی وکړ، خو ویل چې د خلکو ستونزې لیدې هم زیاتې دي او هیله ده چې حکومت په دې برخه کې لا پاملرنه وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د خلکو د غوښتنو او اړتیاو له مخې پلان شوي او له درې میاشتو څخه نیولې تر یو کال پورې به د هیواد په څوار لسولیتونو کې پلی شي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د یکشنبې په ورځ د کلیوالي پراختیایي شوراګانو له مسؤلینو سره د یادو پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل، په دې پروژو کې استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، د ځمکو د خړوبولو لپاره سربندونه، سړکونه، ښوونځي او ټولنیز مرکزونه شامل دي. ښاغلی دورانی خلکو ته د دې پروژو د ګټو په هکله وویل:
نننۍ ناسته زموږ اتیا پروژې په ارزښت 2.2 میلیون افغانۍ باندې امضا کیږي. د دې پروژو په تطبیق سره به 1,95,509 نفر مستقیما ترینه ګټه واخلي او 1,95,950 کاري ورځې به ایجاد شي.
د دې پروژو لګښت د کلو د بیرغونې او پراختیا د وزارت او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې سربیره پر دې پروژو له تیرو اوو میاشتو راهیسې د هیواد په 24 ولایتونو کې د څه باندې 215 میلیونه ډالرو په ارزښت څه کم 8500 مختلفې پروژې بشپړې شوې او څه باندې 2 میلیونو بزګرو ته یې ګټه رسولې دي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا د وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته د پراختیایي پروژو ګڼ پلانونه ترتیب کړي او په راتلونکي کې به هغه هم پلي کړي. د کلیوالي پراختیایي شوراګانو مسؤلینو پر دغو پروژو خوښي وښوده او وویل چې د هیواد لرې پرتې سیمې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې ناامنیو ځپلې او په هره برخه کې د بیرغونې او پراختیایي پروژو ته ضرورت لري. دوی هیله وکړه چې دولت دې نور دا ډول پروژې هم په خپلو پروګرامونو کې شامل کړي. د کونړ د ولایت استازي مجاهد وویل:
ضرورتونه شته او په دې نه وران مګ دې په دې نه حل کیږي، خو به مې یو څه اندازه په کمی دی شي. د حکومت نه خواهش ده چې نور هم زیاتې کی، په هر بخش کې زیاتې کی، په بیارۍ کې زیاتې کی، زراعت کې زیاتې کی، په ټولو بخشونو کې دا خواهش ده چې دا زیات شي.
همدارنګ د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ استازي محمد عالم وویل:
انګور ضرورتونه ورته لرو چې موږ ته د غیالي پخې شي. سړک له خوانه ډېر خرابې وګوره، سړک هم وران ده، سړک هم په تنګ ده. دا چې نور هم زیاتې شي موږ پرې خوښي، موږ پرې خوشحاله یو. صاحب چې موږ اوس مثال مال وباسو، رومی وکړو، پیاز وکړو، مثال ګلپۍ وکړو، موږ نه په هغه کې لرې سړې خونې نه لرو، جای نه لرو. انګور موږ ته د پاره دا باید چې کوشش دولت موږ سره وکړي، موږ سره مرسته وکړي.
په خاطر دې هم په ګڼو ولایتونو کې د بیرغونې او پراختیا ورته پروژې بشپړې شوې، خو خلکو یې د کار له کیفیت شکایتونه کړي دي. خلک غواړي چې حکومت دې پروژو د کار او موادو کیفیت وسهري. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د دې پروژو چارې به په جدي توګه وسهري.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسلوالو د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایی ډګر برید کړی دی. په دغه حمله کې یو انجینیر وژل شوی، یو ټپي دی او یو بل انجینیر د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندی نیول شوی او له ځان سره یې بیولې دی. د حملې په نتیجه کې د هوایی ډګر راډار سیستم په بشپړه توګه زیانمن شوی دی. پولیس وایي وسلوال په موټرسایکل سپاره وو او تر حملې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. نور تفصیل له کوټې څخه د برکوال میاخیل په رپورټ کې سره اورو.
د بلوچستان د ساحلي ښار ګوادر په جونی سیمه کې موجود هوایی ډګر ته د یک شنبې په سهار سپیدو مهال وسلوال ورغلي او د ډزو په وسیله یې برید ورباندې کړی دی. د جونی سیمې لیویس پولیس وایي د وسلوالو شمیر د 100 په شاوخوا کې و چې وایي په موټرسایکلونو سپاره راغلي، هوایی ډګر ته ورننوتي او ډزې یې پیل کړي دي او د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. لیویس پولیس وایي د وسلوالو په ډزو په هوایی ډګر کې موجود د هوایی چلن یو انجینیر خلیل الله وژل شوی، یو بل انجینیر ټپي شوی او د برښنا یو انجینیر محمود الله وسلوالو له ځانه سره ژوندی بیولی چې وایي تر اوسه لا هم برخلیک معلوم ندی. لجیونی سیمه د ترلاسه سوی معلوماتو لمخې د هوایی ډګر شاوخوا امنیتي سرتیری نه وو او امنیت ټینګ نه وو، ځکه وسلوالو له موقع څخه په استفادې سره د سهار د 4 بجو په شاوخوا کې پر هوایی ډګر برید وکړ. د پاکستان د هوایی چلن اداره وایي د وسلوالو د برید په نتیجه کې د هوایی ډګر د راډار سیسټم ته زیان رسېدلی او په بشپړه توګه له کاره لوېدلی دی، خو ورسره زیاتوي چې له دې هوایي ډګره له ډېرو کلونو راهیسې کار نه دی اخیستل سوی، یوازې د نړیوالو پروازونو د رنه کار ترې اخیستل کېده او د هوایي ډګر ارتباطي نظام ته پر ځان رسېدو برسېره د پروازونو مهالویش اغېزمن سوی نه دی. د دې برید مسؤلیت د یکشنبې تر غرمې پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د ایران پولې ته نږدې په جونی، پسنی، اواران او تربت سیمو کې خپلواکي غوښتونکي بلوڅ وسلوال زیات فعال دي. د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې هم وسلوالو ګوادر ته نږدې په پسنی سیمه کې د یوه راډر پر ودانۍ برید کړی و چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی و. تر دې پخوا هم په پسنی او شاوخوا سیمو کې پر حکومتي تاسیساتو وسلوال بریدونه سوي چې مسؤلیت یې اکثر خپلواکي غوښتونکو بلوڅو پر غاړه اخیستی دی.
ومریدل چې د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایي ډګر برید شوی چې یو انجینر پکې وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. په همدې سره رسېږو د دغې خبرې خپرونې وروستیو شیبو ته. د دې له لنډو خبرونو وروسته چې سید کمال شعریف در اوروي د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاین مرکابل تر رسیدلی او افغان سیال سره په یو غټه خبري غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپل کنسولګری پرانیزي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسؤوله وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمیر ښځو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې 13 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولی دی. د الجزیرې ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې د او د دوو نورو همکارانو ته عفو وکړي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. او جرمنی، فرانسې او بریتانیا له اروپای ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکو بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د کلو پراختیا وزارت غواړي د هیواد په 14 ولایتونو کې د 250 میلیون افغانۍ په ارزښت اتیا پروژې فعال کړي. د کلو پراختیا وزارت د اړیکو مشر داود نعیمی نن ازادي راډیو ټول چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به په ولایتونو کې ډیری وزګار کسان په کار بوخت سي. ښاغلی نعیمی وایي دغه پروژې په بلخ، بدخشان، سمنګان، پنجشیر، دایکندي، بامیانو، غور، لغمان، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پلي کیږي. دی وایي دا راز پروژې په هیواد کې د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ګټورې ثابتې سوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له ترکمنستان سره د غالیو د صنعت د ودې لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت ویانو مسافر قوقندي ازادي راډیو ټول د دغه تړون له مخې به دواړه هیوادونه د غالیو د سوداګرۍ، بازار موندنې، د غالیو د ډیزاین او په نورو هیوادونو کې د افغاني غالیو د پیژندنې په برخه کې کار وکړي.
موږ په 5 مختلفو برخو کې د ترکمنستان له حکومت سره تفاهمنامې لاسلیک کړي. یو له دغو تفاهمنامو څخه دا ده چې د غالیو د صنعت ملاتړ او د نندارتونو په جوړولو کې ډېری همکاري وکړو تر څو دغه صنعت هم په افغانستان او هم په ترکمنستان کې وده وکړي.
ښاغلی قوقندي وایي دا د هغو 5 تړونونو له جملې څخه دی چې حکومت له ترکمنستان سره افغانستان ته دغه هیواد ولسمشر د سفر پر مهال لاسلیک کړ. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه غواړي چې دغه ولایت د صنعتي پارکونو د برښنا د اړتیا پر کولو لپاره دی د سولر برښنا فعال سي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ټول له هغه مدیر رئیس چې دولتي اړوندو چارواکو په کندهار کې د سولر شبکې د فعالول ژمنه کړې څلور میاشتې تیریږي خو له دغه شبکې ته هدف تر اوسه نه دی ښودل شوی.
تاسو موږ هم دغه حالت سره ژاړو چې څلور میاشتې پر وځ تیرې سولې تر اوسه بیډینګ نه دی شوی. د اوسه یو چاته په قرارداد نه ورکول شوی. دا چې په قرارداد ورکول کیږي بیا هغه کار پر کې څو میاشتې به نور کې چې شپږ میاشتې خپل د پروژه وخت غواړي چې د فعال
ښاغلی مشکانی وای په کندهار کې د صنعتي پارکونو فابریکې د ورځې 8 ساعته تولید لري خو اوس مهال د برښنا د نشټوالي له امله د اوسپنې د ویلې کولو درې فابریکې کې پټه ولاړې دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي د یو شمېر فابریکو خاوندانو د ماشینونو په فعالولو سره فابریکې جوړ کړې، خو د برېښنا د نشتوالي له امله یې کارونه نه دي پیل کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 46 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو پونډ 98 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله، د امارات یو درهم 18 افغانۍ 10 پوله، او زر ایرانی تومان 390 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل، البته یک مشکل صحی، مشکل روانی و استراب بحث میکنیم که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرن. بله دوست عزیز، در این برنامه پوهنمل وحید الله وحید، استاد روانشناسی پوهنتون کابل، مهمان ما هستن و در مورد امی مشکل صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد میتونید با شماره های 0782-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین. خب دکتر صاحب، استاد وحید البته به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد استراب معلومات بتین بر شنونده عزیز.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. را به این استعین نخست سلام و ادب احترام حضور شنونده عزیز و بگرامی. استراب کلمه عربی است، در دری دلهره میگه، در پشتو اندیکنه، در انگلیسی انگزیتی. استراب اگر به تعریفی که به پشتو برشان میگه، استراب یو اروایی اختلال دی چی در انسان په شخصیت که تغییرات رو ولی او دیوی ناروغی په شکل خکاره کیجی. یا به استراب یک اختلال مبهم است که با یک یا چند حس امراض ای در خود علائم می داشته باشم. فردی که مضطرب می باشه، سردرد می باشه، گردن درد می باشه، خارش بازو، خارش می داشته باشه، تکالیف معده می داشته باشه. در ضمن ازی با عرض معذرت به دوستای گرامی، اسهالات می داشته باشه، تکرار ادرار می داشته باشه، گیج است، گنگس است، بی‌حال است و این علائم خود دارا می باشه.
تشکر دکتر صاحب. البته مشکل روانی یا می استراب چگونه نزد افراد به میان میاد؟
در اینجا فرشته عزیز و گرامی، عوامل دارم، عوامل زیاد است. میشه عامل خانوادگی باشه، پرخاشگیری های خانوادگی ها باشه، ضعف اقتصادی باشه، انگیزه های ناخودآگاه باشه و کار اجباری بالای اطفال باشه، ازدواجی که در مراحل زودرس در دوره نوجوانی باشه. عوامل زیاد داره. در مجموع این عوامل ما برجسته برجسته بیان میکنیم، ولی برجسته بودنش تولید میکنه دیگه موضوعات. ما میگیم پرخاشگری خانوادگی، این خیلی یک موضوع بحث بسیار کلان است که پرخاشگری ناشی از مسئله اقتصادی است، مسئله فرهنگی است، مسئله ضعف تعلیم تربیت است. یعنی ما یک جمله رو به شما، به خدمتان فرشته عزیز و گرامی و قابل قدر بیان میکنیم: یگانه راه نجات از فقر و بدبختی و بیچارگی راه تعلیم تربیت است، تعلیم تربیت زندگی است. پس اینجا دوستای ما که از تعلیم تربیت خوب برخوردار نباشن، در خانه پرخاشگری صورت میگیره، این تاثیر میگذاره. یک عامل، عوامل اقتصادی خوب طبعا که بگویم یا نگویم ولی تاثیرگذار است. ضعف اقتصادی طبعا مشکلات فشار میاره، این هم تاثیر. دیگه مسائل انگیزه های ناخودآگاه را بیان کردیم. این انگیزه های ناخودآگاه میشه که بعضی چیز در انسان در سلوک طبیعیش یک حالت صورت بگیره، یک وضعیت باشه، به سلوکش به عنف، به زور یک عمل صورت بگیره، این هم باعث عامل اضطراب شده میتونم. و در ضمن از این ادویجات خود سرانه گرفتن، پوماد استعمال کردن به خود سرانه، حتی تابلتی را که بدون مشوره دکتر صاحبای بزرگوار استفاده میشه، او اثرات منفی خود داره. این عامل شده میتونه. دیگه اگر ما به کتگوری به جوانا و نوجوانا در مکاتب، در پانتونا مسین بیان کنیم که در روزای امتحان خیلی به مشکلات میباشن، این هم عامل استراب شده میتونه که تمام سمستر یا تمام دوره چهار نیمه در مکاتب آنقدر مسئولیت احساس نمیکنن وقتی که روز امتحان میرسه فشار داشتن میه؟ بله. وقتی که فشار آمد این هم عامل شده میتونه، عوامل زیاد است و اگر ایجاب کنه برنامه.
زنده باشین دکتر صاحب. بیشتر امی مشکل بله. البته استاد بله. بیشتر ای امی مشکل روانی یا استراب نزد خانم ها دیده میشه یا آقایان؟
ببینین خیلی باریکی داره این موضوعات. شما خب بهتر موفق هستین، هر لحظه با این تک کلام میگم که فرشته گرامی و قابل قدر. ببینین هر دوره که وقتی ما میگیم در دوره طفلی وقتی که پدر و مادر خود یک طفل از دست میده طبعا استرابش دو دوره است. پس در مرد و زن که وقتی تفاوت ها می باشه طبعا تفاوت داره مرد و زن،
یعنی به زن ها بیشتر باید باشه.
ببینین فرق میکنه عواملش بیشتر که ما عامل بیان کرد.
بفرمایید دکتر سر.
بله، وقتی که خواهر گرامی این موضوع رو بیان میکنیم که مردها و زنها یا زنان و مردان با هم تفاوت
نظر به شرایط فرق میکنه که چقدر تحت تاثیر بله. شرایط بله. قرار میگیره،
قرار میگیره نظر به جامعه، نظر به اون محیطی که قرار دارن. بله، بله. این باز ثابت گفته نمیشه که بله تنها زنها مردان، نه همه در بر میگیره، ولی اینجا فقط اطفال دورهش قرار میتیم که اطفال در دوره خردی که وقتی از محبت محروم میمانن
و نه هم عقده بار.
بله عقده بار میان.
تشکر استاد محترم. یک شنونده ما به نام هدایت الله زاهدی. سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. بله رادیو آزادی، هم صدای رادیوی تن شما کم کنین. بله مشنون بفرمایید. بله بله مشنون بفرمایید. صدای شما رو ما داریم، بفرمایید مشکل تن بگوین.
نه تکلیف روانی به سلام باشه، ما جناب دکتر ما میرم که یک تکلیف روانی دارم بسیار اما که ترس احساس میکنم تقریبا حتی از وقتی میشه که از نینانه که ما میخورم تو میگه دنیا برای من نفس نکره. تقریبا یک دو سه سال پیشتر دوا خورده بودم سر میده و کار کرد دکتر میگه رفتی ما رجب که تو تکلیف عصبی داری دوای اصباب و گویی و تفاضیت دارم حالا حتی که سلطه نه بغل یک تصویر برای ما پیش میشه از ترس ها پیش میدار ترس ها به مراجعه رو میدونم بخاطر ازی بگیم دوای ما در که باز نامده نشه. میدونی
شما چند ساله هستین؟
بله
چند ساله هستین؟
خب که کارت ما خلاص هست
فقط سن سال شما چند ساله؟ تشکر. خدا حافظ. قطع کنین ما گرفتیم مطلب.
بفرمایید.
ببینیم با اجازه خواهر گرامی وقتی که در اطلاع عزیز برادر گرامی به این بحث بیان میکنی و این بحث میگی درست است که یکی از علامه های استراب عصبانی بودن است و این عصبانی بودن در ضمن خود بعضی بی‌اشتیایی گلو گرفتگی را هم شامل علائم استراب میسازم. با دکتر صاحب وقت که مراجعه کردین دوایشان منظم گرفتین سایکوسوماتیک دیزیز مریضی های روانی اکثرش منشأش روانی است، در جسم تبارز پیدا میکنه با شکل مریضی تبدیل میشه. شما اول دواها را گرفتین ولی کوشش کنید که بر شما اول از جنبه عقیدتی بر شما هدایت بدم. وقتی که توکل به خداوند کردین و یک امام بگیرین در بعضی کتاب های که ذکر شده میگه امام گرفتن طولانی کوشش شما که امام طولانی گرفته شما استراب کاهش میده و دیگه شما کوشش به این داشته باشین که تنوع داشته باشین
در
زندگیتون. خیلی پس این بیان اگر دیگه هم وضاحت داده شود در غذا تنوع داشته باشین، در لباس تنوع داشته باشین، تفریح بر خود بتین، کوشش کنین که سلوکتون در اجتماع طوری خوشتب و خوشایند تبارز بتین. این بسیار تاثیر میکنه و وقتی که ما بیان میکنیم که توکل به خداوند و در زندگی تنوع داشته باشین و این بله و این موضوعات هم که بیان میکنیم طبعا در شما تغییر میاد، تغییر مثبت رو نما میشم و در ضمن ازی مایات استفاده کردن درست است و در ضمن ازی بعضی چیزها را شما زیاد اساسیت نشان ندین در مقابل که جزی موضوعات شما برتون بگویه و خود کم احساس حقارت کنین خود به یک شخصیت ببینین. ما همین موقع بر شما با هم دوستای شنونده که از تلویزیون رادیو محترم آزادی که افتخار هم افغانستان است ما بیان میکنیم هر بیننده با که وقتی میشنوه که ما میگیم دارای شخصیت بودین منظور ما شخصیت شما ویژگی دارین، توانایی دارین. دارین، انگیزه دارین، خوی دارین، خصلت دارین، قیافه، اخلاق، تمام در برنده رفتار شماست و شما یک شخصیت عالی هستین، قابل تشویش نیست.
جهان سپاس. استاد محترم برادر ما محمد ظریف از لشکرگاه روی خط هستن. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام و علیکم. خیر عزیز تاسو ډاکټر صاحب د ټولو ریټم کټ سلام وړاندې کوم. محمد ظریف ورته مل لشکرګاه ته ټلیفون پکښین.
بسیار زړه خوش آمدین محمد ظریف خان، بفرمایید مشکل څه نه بوین.
ډاکټر صاحب تاسو ما د پښتنه د چې د شیرون سیستم او وایم ز پډیر دغه کې سم تاثیر لاندې راځم سره باندې راځي وسته سره چې ویلم په ټلیفون کې تقریبا په ما باندې اثر راځي او چې راځونی دا چې خلکو سره ښه بیغمه ژغیدای سم او چې یو شی رسی ته ما ولاړې شي مشاعره کې ګډون کوم نو بیا زه ډېر تر تاثیر لاندې راځم. دغه
سمده پوش مطلب وخت خوشاله اوسې. خدای دې مل شه.
بفرمایید تاسو.
بله ګران اوروره، دا موضوعات وقتی چې په محفلو کې تل لیکچر ورکوي یا خبرې کوي د خپل یو تکرار په کار لري، ریپیټ په کار لري، تکرار په کار لري. هر څومره چې مشق او تمرین وشي دلته یو خورده فرشته څومره موفقه ده. څنګه موفقه ده؟ موفقیت دا دی چې تکرار دی، هر لحظه تجربه ده، اکسپریمنټال ده، تجربتي وضعیت لري. هر څومره چې تجربه په ژوند کې پیدا شي دومره تکرار وشي اشتباهات متوجه کیږي، موفقیت نصیبی. په زمین دیدی که کوشش دا وکړي چې تاسو په بعض محفلو کې د استراب نامه مخنیوي کوي او تاسو ډیر په جرأت سره موضوعات بیان کړئ. تاسو موضوع خب مکمله مطالعه کړئ، ځان په پوي کړئ، ډیر مطالعه ولرئ، مطالعه ولرئ. هر څومره چې مطالعه ولرئ دومره هغه یو که تاسو وخت وخت تیر شو چې تاسو مخته کړئ، تاسو متعلم یا محصل یا تحصیل کرده هستئ، تاسو خاصیت فردی ولرئ. یعنی فردی معنی ده چې دیک تاسو خپل یو موضوع خپل ډیزاین کوي، فور تو یعنی خپل تاسو یو موضوع تعریف کوي، فور تری تاسو خپل یو موضوع طرح کوي، او فور دی فور یعنی دیفینیشن تاسو خپل یو موضوع تعریف کوي، تاسو خپل تمثيل بیان کوي. ا تمثيل چې بیان کړو تاسو کولای شئ چې په جرأت سره بیا په تکرار په هر محفل حتی د ډېر اړ رتبه وړاندې تاسو په جرأت باندې خبرې وکړئ. فقط تکرار، هر څومره چې تکرار وي، از د فرشته خور په اجازه باندې یو مثال بیان کړم. وی یو زدکونکه یا محصل یا هر څوک وی از امتحان میترسه چی باید بکنم؟ وی امتحان بته، میگه باز امتحان بته، باز امتحان بته، آنقدر امتحان بته که برش عادی مونشه، بازش از امتحان نمیترسه. شما کوشش کنین که تکرار داشته باشین. من نه خوشحال اوسی.
جهان سپاس. استاد محترم بازم یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل دارن و گفتنیشان چی است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. اول احوال خوبه؟ خوب هستی جان جوره؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
آشکر از ستار آخونزاده هستم. سلامه خدا به شما، به نیمان و برنامه شما تقدیم میدارم.
آخونزاده صاحب، بله آخونزاده صاحب، شناختم تانه، شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایین مشکلتانه بگوین.
از ما مشکل مرسیه از دکتر صاحب که ما خود مرتی یک جودش خواب ندارم، خیلی دلتنگ هستم، خیلی بیست مجلس چیزم خوش من نمیه و درست و ترسی سیز ندارم که ترسی یا شو از تاریکی بترسم یا جنیات بترسم. اصلا ترس به خود به وجود من نیه، ولی امی هست که خیلی دلتنگ است، مجلس خوش من نمیه، همه تو خوش هستن که همیشه همه تو گوشه نشین باشن.
خلاص محترم، فرق ترس و استراب از شما را یک سوال کوچک میکنم. خلاص گرامی، ترس میتونی واضح بیان کنی که از چی عامل میترسی؟
دکتر صاحب ترس گفتم ندارم که من یا از جنگ بترسم یا از تاریکی بترسم یا از آدم بترسم.
بخوابیتان، بخوابیتان من بیان میکنم که شما هیچ خواب ندارین. ایتو بیانتان است؟
خواب ندارم، دلتنگ هستم، از مجلس خوشی من نمیه که مثلا این داری اگه شما باشه یک جه باشه سلام کنم.
تشکر، تشکر، موفق باشین. خداحافظ. مطلب گرفتم، خداحافظ شما. ببینین آخوند صاحب گرامی، فکر میکنم که از ایراد بودن.
بله.
آخوند صاحب، شما خودتان فرد مذهبی و قابل قدر هستین. این تو مسائل ذکر الله، تطمئن قلوب ذکر الله، همیشه ذکر الله قلبا را آرامش میده، تنگیره از بین میبره. برین وقتی که امام گرفتین دو رکعت نفل بخورین تلاوت کنین راحت میشین. این تجربه که از زیاد دواها و از زیاد ادویجات از زیاد میوه و از زیاد همه چیزا بهترین چیز است و این تجربه است به اثبات رسونده که فردی که هر مشکل داشته باشه وقتی که حمام بگیره، حمام طولانی پیشتر ذکر کردن کلمه طولانی را گرفتم، که هر قدر بدن پاک باشه و توکل به خداوند و دو رکعت نفل بس ایماز. و بعدن کوشش کنید اگر شما زیاد چاق هستین این مسائل ها باز تبابت رجوع میکنه که بیده شود رگای قلبتان از چربی زیاد استفاده نکنین و اگر دیده شود که زیاد مثلا در صحتتان یا کمی مشکلات هست عصبانی هستین ای عوامل کمی جستجو میشن. ولی بهترین چیزش ایست که شما ذکر الله جل جلاله را کردین، خوابتانم شیرین میره و خوابم پیدا میکنین و مطالعه داشته باشین. آخوند صاحب گرامی که مطالعه کردین، مطالعه بعضی اوقات به شکل دراماتیک بیان میشه که کس را خواب نمیره میگه مطالعه کنه، مطالعه خودش خواب به وجود میاره.
بله خواب میباشه. سلامت باشین استاد محترم، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
تشکر، زنده باشید. دکتر صاحب، ما دکتر صاحب دلین هستین؟
بله بله دلین هستین، بفرمایید.
تشکر هم شیرین محترم.
استاد در خدمتتان هستم.
بفرمایید برادر. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ مشکلتان رو بگوین.
عجی عزیمی هستم از ولایت هلمند، امرای شما با تماس.
بله بله صدا شما رو ما داریم، بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
تشکر، زنده باشین. دکتر خیلی محترم، سوال ما ای است که تمام وقت ایتو دلگیر هستم، به ایچی دلیم خوش نمیشه، میخوایم که جات اشتراعت کنم، خوابم ببره، بسیار خواب کنم از طرف شو خویش خواب. بله.
چقدر وقت شده این مشکل دارن شما؟
این مشکل ما زیاد هستم، تیره از 5 سال و 6 سال میشه.
چند ساله هستین؟
ما خود ما 2 ساله هستم.
شما کدام سال ندارم دکتر سیف؟
گوره دایوه موضوع لگ روحانه را تواهیه. تاسو چو کلن زنو خودا؟
ما زن دو
سلام. چو؟
دو سال ویخت.
که همیشه در وضعیت در طوی که کلا کلاوی؟
همیشه دکتر صاحب، همیشه می دقیق وضعیتی دشپی چمدن خوب نرات رازی.
که؟
کم وقتی غالم که وضعیتی خواتلا دیر می زن درون چی
در مل دی خوالی دوا دی خستی ده؟
دوا دقا لبرکس نیو یا صاحب لپاره استفاده کوم، نور نه هیڅ کوم ډول دوا نه استفاده
کوم. د موږ ډاکټر سره یو په تماس کې شه چې هغه لبریکس درته دوام ورکړي، هغه دوز مشخص لري، یغه سره په تماس کې اوسه، دوا د منظمه نیسه، ان شاء الله قابل تشویش نه ده.
بسیار زیاد تشکر. بازم فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم برادر.
سلام علیکم.
سلام
باشم.
سلام خدمت شما هم. یکم بلندتر صحبت کنین، خود معرفی کنین، بعد از اون مشکل تانه بگوین.
صدای ما درست میاد؟
صدای تان بسیار صد درست و واضح میاد، الان بفرمایین بگوین.
شکر، ما دکتر صد نخواستم مسئله ایگم، دکتر صد مسئله ما مسئله من داد و بسال میشه کنی دکتران دارم دکتر صد درست بگیم.
هدایت بر شما میدم. شما
بله شما گوش کنین، من پیش دکتر رفتم بر ما چند تا تابلی در مدار یک کسیم تابلی بنام رایز است که درمو چیش بلو بسی میلی گرام است که اثر از شب تگونه بخور و هم تابلی تگه بنام موتیوال است که دست اثر از شده گونه بخور چند یک تابلی ران دیگه اندرال است که ران گفتگو یک گونه مستحس کن ما مستحس کنیم فقط دو بار سی باری دوار ما یک سال میشه کنیستم اما
ما
که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشتم باشه ما که داشت
برادر گرامی، برادر گرامی، ما امی شما خود تحصیل کرده تعلیم یافته هستید، ما کوشش میکنم که جنبه ایجوکیشنال سایکولوژی بر شما بیان کنم و جنبه تربیتی باشه. ببینین شما چند نقطه را یادآوری کردین. اول در اجتماع شما نمیخواین که زندگی را پیش برین. یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به جمعیت است.
اینا گفتن که 12 سال هم یاست که افسردگی را دارن.
بله. پس وقتی که افسردگی را ما برمی کنیم، فرشته عزیز، این نقطه را بسیار به احتیاط بیان میکنه روانشناسا. مهر افسردگی را با یک کسی گفتن خیلی با احتیاط بیان میشه. استرس از من دارم، احمدم دارم، محمودم دارم، او قدر قابل تشویش نیست. استراب هم حالت داره که متوسط و خفیف داره و شدیدش قابل چه تداوی است. اما افسردگی وقتی که میگیم دپریشن میگیم، در اینجا موضوع مریضی را انداخت، دیگه بحث ما انداخت. پس ما بر شما برادر گرامی دوایتون منظم با دکتر صاحبا منظم، ما جنبه ایجوکیشنال که بر شما سایکولوژی یا روانشناسی تربیتی رو بیان میکنم، همین نقطه را برتون بیان میکنم. ببینین اول کوشش کنین که در اجتماع زندگی داشته باشین و یک فرمول ساده را برتون میتونم، به خاطر صحتمندیتون رفتار خوب داشته باشین. ما اکثر وقت در فاکولته ها که درس میتیم میگیم، برشان میگیم که اگر میخواین که صحتمند باشین رفتار خوب داشته باشین. و یکی از نیازهای روانی انسان احتیاج به جمعیت است. در جمعیت یک سری معیارها به کار است، رعایت مصالح، خیرخواهی، احترام متقابل. انسان که در اجتماع زندگی کرده بتونه او خودش نیازش مرفوع میشه، بعدا نیازهای دیگه هم بنابه خود اگر وقت مناسب بود لا بلا شما بشنوین از تلویزیون رادیو قابل قدر رادیو آزادی.
سلامت باشین استاد محترم. یک شنونده دیگه از ولایت قندهار روی خط هستن. سلام علیکم برادر، خوش آمدین.
و علیکم سلام. نکید لا شمال قندهار نمی زنگ وادی.
بسیار زیاد خوش آمدین برادر، بفرمایید مشکل تانه بگوین.
من استاسو میرمد سمات سلام و نوایم تاس سلام و مدیر من نشید استی زمینیم برادر کریج سوال می دادی دیت کل المنت و میروانی دست گر کنه که بغوش کسیمین سوکه تا گردی او اخر دا یم چې بیخ پاغه فکر کې اختاسم، یعنی بیخ نه پات ټولې خواته واوري.
څوکلانی
بیا زه وخت کوټ کې ډاکټر ته هم لاړم، بیا هغه د سر ټرالي سلامت ابلیت راکړې.
څوکلانی استه
تقریبا 30 کلن یم. ځین فرام ټابلیټ راکړې او دوه درې کم نو ټابلیټ نو سره کړی و.
وبخه د مخدرات نه خو استعمال ان شاء الله مخدرات
نه استعمال نه ده هیڅ کی استعمال نه، بس د کوچنیوال څخه ډیر کوشش وکوي چې په سیم کې بو، بس دا د غوتی د مکتب ویره و
په ماشوم ټوب، په ماشوم ټوب کې کومه ضربه لیدلې، کوم ځای نه لیدلې؟
نه لیدلې، خو نه مخه مخه لرو او د ایشان و نه ایشان و دا باندې هغه زربې شاید فرم پړلی نه
زربې سر پړلی
نور دا چې هم له دله مخ مشمول څه دغه و بس مخ مخ سم اول کې څه وزات سره ما
ورته
دا کرا ته ځان نه یې مغز ما څه ګوښه کیږي
ښه واش کې دا وروره ګران وروره قندار شې د تماس نیولې دی واګ دا کې دا چې اول کوشش کا خپل عبادت ته خوده ادامه ورک په زمين دې کې بهترین تداوی چې تجربه خوده لیدې میونه استفاده کا پخه میوه بهترین شاید که کیله پخوا، که اندوانه پخوا، که هرم میوه چی پخوا وی خوره نوشیجان یکا میوه نه استفاده کوا، ویتامین بی 1 بی 6 بی 12 چی واخله اعصاب ده حالت نرمال نیستی. کوشش کوا چی میوه نه استفاده کوا، چه صبر کوشش کوا لشه زوانی تکرای دی شخصیت واری تحصیل یافته دیر زوانی میوه نه استفاده کا بهتره ده. ات پاک ترکاری نه استفاده کا، سبزیجات نه استفاده کا. هر سبزی چه پاک سوتروی ډیر مصر تمامی کی، او میوه چه پخوی مصر تمامی کی، او دغه دوه چه کی فایده لري ګټه لري نقص نه لري، ان شاء الله په یو هفته کې بلکې ګل غوندې جوړوي.
جهان سپاس.
بله.
استاد محترم، اگر بسیار مختصر بگین که مشکل روانی هم به استراب بیشتر در کدام سنین مردم به او مواجه میشه؟
بله بله. ببینین فرشته عزیز، وقتی که ما استرابه در دوره های مختلف مورد مطالعه قرار بدیم و این سوال اساسی ما است، میبینیم اطفال در دو نیم سالگی میگیم برشان شخصیت نهادی نمیشه. وقتی که دو نیم ساله میشه، وقتی که گفت قلم از ما، در او شخصیت نهادیه. پس بعضی مادرهای بزرگوار هستن
که اطفال متواتر به دنیا میاره، پس شیر برشان که منظم نرسه، شیر دیگه یا غذای دیگه کس در اون مرحله هم استراب دارن. ببینیم لیول یا درجه استرابات در هر دوره فرق میکنم. وقتی که نوجوانی میگیم، اطفال که در نوجوانی با یا با ازدواج روبرو میشن یا ازدواج اجباری صورت میگیره یا فشار کار میه، شما در بعضی کوههای کابل در افغانستان میبینین که اطفال پیش خود سطلا را گرفته گرنگ گرنگ بالا میکنم، فشار کار در دوری نوجوانی استرابا میره. در دوری جوانی که کسایی که هستن که خاص توسهایشان والدینشان طب و انجینری است ولی یا کامیاب نشدن یا کامیاب شدن، بسیار با مشکلات میخورن،
پیش میبرن.
خیلی خوب، شما نام خود آنقدر موفق هستین که پس وقتی که خزی مهمتر و بسیار با احتیاط بیان میکنیم موضوع را که جوانای ما زیاد نامید نشه، فارغ میشن، وظیفه برشون پیدا نمیشه،
یک نوع
استراب برشون پیدا میشه که خدای چی ما فاکولته را چی به مشکلات خونده، مال وظیفه نید. بعد که به وظیفه گماشته میشه که همه را قابل قدر بدانیم، نیروهای امنیتی ما چقدر دارید، و به این رقم در هر طبقه ای که افراد هستن هر لحظه نارام هستن، از نگاه عدم امنیت سکیوریتی که نیست در جامعه احساس میشه.
یعنی تمام از این باعث از این میشه که مشکلات روانی را بار بیاره.
کاملا دقیق است. و در ضمن از این که وقت دوباره ما دوباره زیادتر جنبه هر لحظه من به دوستا بیان میکنم که من خب شاگرد یا کوچک شما هستم که استاد پانتون یا جنبه ایجوکیشنال یا تربیتی رو بیان میکنیم، زیادتر جوانای ما اصلای ما که با استراب روبرو میشن، مشکلات در دروسشان است، صحیح مفهوم برشان درک نمیتونن یا مطالعه را صحیح شیوهشان درست نمیفهمن که چطور مطالعه صورت بگیره با این مسائل.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو